دلته د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې د سید آباد په نوم یو کلی و. دوی به ښوونځي ته تلل. فکر کوم له ښوونځي د نیم ساعت لرې فاصله وه. ماشومانو چې دیګ بخار لیدلی ویلی و راشئ دا څه شی دی. یو تن هغه نیولی و او راکش کړی و چې چاودنه یې کړې. زما تره پکې شهید شو او دوه نفره نور ټپیان شول.
د جوزجان ولایت وی اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د پخوانی جمهوري نظام پر مهال د خپل یو همکار د ورور د قرباني کېدو شاهده وه چې غوښتل یې د دندې د ترسره کولو پر مهال ماین شنډ کړي. هغې ازادۍ راډیو ته ویل چې له هغې یوه میرمن او درې اولادونه پاتې شول چې اوس د ژوند له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
همکار ما برادرش میشد.
زما د همکار ورور په جوزجان ولایت کې و. له بده مرغه فکر کوم چې هغه په جوزجان ولایت کې د اخچه سړک څخه پورته ماینونه پاکول. هلته کله چې دوی د ماین پاکولو هڅه کوله ماین وچاودید او خپل خوب ژوند یې له لاسه ورکړ.
طالبان په جګړه کې یو له هغو ښکېلو اړخونو څخه دي چې د خپلې دویم ځلې واکمنۍ له پایله دوه لسیزې وړاندې په کور دننه د ماینونو په خښولو تورن دي. په دې اړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
اوریدونکو، د دې ساعت خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
نیما نړی
اخسر د میان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د انجلۍ د کورنۍ لخوا د ولور اخیستل ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کولای شي؟
چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي زموږ هم صحیح ودونه لکه یانانو پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او روان دي، حتی دوی وژل کیږي.
د لوړ ولور لامل د انجلۍ په ژوند کې کوم کړاوونه راتلی شي؟
لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي، خو مور او پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي. وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟
درمنه دوستانو، په افغانستان کې ولور هغه پیسو ته ویل کیږي چې د زم کورنۍ باید له واده څخه مخکې د ناوې کورنۍ ته ورکړي. ولور د مانال مخې شیربها ته هم نږدې ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیری کورنۍ ولور بیا بیل غوړي او دا ولور بیا معمولا ډیری پیسې هم وي. ولور د مهر خلاف خپل انجلۍ ته نه ورکول کیږي. د ولور پیسې د ناوې پلار ورونه یا د کورنۍ بل وګړی اخلي. د ولور د پیسو شمیر په بیلا بیلو کورنیو او سیمو کې توپیر لري. که څه هم د طالبان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې د ولور اخیستل په شریعت کې جواز نه لري، او د طالبانو د اچ او اوقاف وزارت په دې وروستیو کې د ټول افغانستان د جماعتونو ملا امامانو ته امر کړی چې خلکو ته وایي چې ولور اخیستل منع دي، خو بیا هم لیدل کیږي چې یو شمیر کورنۍ اوس هم په خپل خور او لور لوړ ولور اخلي. د پروان ولایت اوسیدونکي نونس کلن شکیلا 50 کلن سړی ته د ولور په بدل کې واده شوی. نوموړی وایي چې د کورنۍ دود لمخه اړه ده چې د مور پلار پریکړې ته غاړه کیږي.
فامیلم پاین لکټو یا نازمه گرفته.
کورنۍ می 15 لک ولور را باندې اخستای دی. میړه می دکاندار دی. دومره پیسې نشي ګټلای چې د خلکو پور بیرته ورکړي. هر ورځ چې قرضداران د دروازې شاته راځي دی په قهر وي.
دا یوازې جونې نه دي چې د کورنۍ لخوا د ډیر ولور اخیستلې په ژوند کې ګڼې ستونزې پیدا کوي. ځوانان هم د ناوې د کورنۍ لخوا د ولور په نوم د پیسو د اخیستلو له وجې له بشمیره ستونزو او خطرونو سره مخ کیږي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استاد اسمت الله زازای وایي چې کله خو دا د واده لوړ مصارف په تیر بیا ولور د زوم په مارک هم تمامي کی. نو موري نور بد پایلې هم راتوي.
لغو مشکلات څخه د عمر زیاتې دل دي. تقریبا یو ځوان افغانستان کې په ولس کلنې اتلس کلنې کې واده کوي یا کوژده کوي یا نامزادي البته د مجبور دی چې د لوړ ولور دی پر کول لپاره کار وکړي زحمت وسی یا قرض وکړي یا هم دغه قرض هم سبا ته پرې کول غواړي چې مثلا قرضار یې غواړي نو دی مجبور دی سخت کار وکړي او دا قرض پری کړی نو دی کلونه کلونه تیریږي چې دا د دې باعث کیږي تر څو ډیر زیات عمر تیر کړي او بالاخره د عمر تویش یا تا دیر شو کلونه پورې رسیږي چې زموږ د سترګو لیدلې حال د پټولنه کې متاسفانه ویلی شو. نو بیا د دی کله په دیرش کلنې کې واده کوي بیا کار کوي زحمت واسي اولادونو ته کورنۍ جوړوي یانو ډیر وخت غواړي چې وخت به تیر وي او بل لغه انرژي چې کومه دغه هم د متاسفانه لاس ورکي او بیا د دې توانایي نه لري چې دا پرتونکي خپل یو لوی ستونزه او لوی مشکل ده. دویم لوی پایله چې لوړ ولور دغه سبب ګرځي ګڼ شمېر غټ او وړ جرمونه دي. تاسو وینئ چې په افغانستان کې ډیر داسې لوی او وړ جرمونه رامنځته کیږي او ځکه چې ځوانان چې کوژده کړي دا غو ولور دی پوره کولو توانې نه لري نو دوی مجبوریږي چې ځینې خلاف دی قانون خلاف دی اسلام خلاف دی عقل د غزا دوی ځینې کارونه په ټولنه کې وکړي تر څو هغه دې باعث شي چې ټولنی نظم هم له منځه لاړ شي او دا چې دوی هم ژوند له ډیرو لویو ستونزو سره مخ شي او واړه لوی جرمونه ترسره کړي. او درېمه ستونزه دا ده چې احتیاط دی ځینې ځوانان احتیاط ته مخه کوي او دا ځکه چې دوی بله لاره نه لري تر څو دغه ولور پوره کړي نو دوی له واده څخه هم تیریږي او بل لا چې هغه نجلۍ چې کومه ده یا مقابل لوری هغه هم له ځینو ستونزو سره مخ کیږي.
اغلی عصمت الله وایي چې په افغانستان کې بیکاري او بیوسي بیا په همدې حالات کې لوړ ولور د ځوانانو د مهاجرت لوی لامل دی.
د ځوان کهول یا نسل مهاجرت زیاتېدل دي چې متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې دغې ستونزې څخه ډیر رنځ وړي او اکثره زموږ ځوانان په البته بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه یا هم په ډیر ستونزو قانوني توګه بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت کوي او دا د دې باعث کیږي چې موږ یو لویه پیمانه بشري قوه له لاسه ورکوو او دغه ځوان کهول چې هیواد لپاره پرمختګ ورکوي او امید ورکوي او هیله وربخي چې متاسفانه دغه نسل یا ځوان نسل ځوان انرژي نیرو بشري قوه موږ له لاسه ورکوو. د دې پیښې شاهدان یو موږ اوسم ګورو اکثر هیوادونو کې زموږ ډیر ځوانان په بهرنیو هیوادونو کې د دې ستونزې له امله چې دلته کار نشته روزګار نشته وادونه په دې ډول دي کوژدې کول سخت دي البته نو دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي او کار وکړي یا هم تاسو وګورئ زموږ هم صحیح هیوادونه لکه ایران او پاکستان کې دوی له ډیرو لویو ستونزو سره لاس او ګریوان دي حتی دوی وژل کیږي نو هغه کوژدې په خپل ځای پاتې دا زما په نظر ډیره لویه بدبختي ده چې ډیره جدي پاملرنه باید دې ستونزې ته وشي.
د مطلب خبره په ډیرو ولایتونو کې مشرانو د دې دود د مخنیوي لپاره هلې ځلې هم کړې دي خو له بعده مرغه چې بیا هم ولور اخیستل کیږي اسمت الله زیاتوي.
او په دې ورستۍ څو کلونو کې په یو شمېر ولایتونو کې قومي مشرانو د جرګو له لارې دوی د لوړې اندازې ولور په خلاف البته جرګې وکړې تر ډېره حده په کندهار په غزنی په خوست او دې ولایتونو کې البته تر څو دوی کوښښ وکړي دغه ولور را کم کړي تر ډېره حده دوی بریالي و خو وروسته او څومره وروسته بیا هم متاسفانه دغه بدبختۍ سره خلک لاس او ګریوان شول. حتی په کندهار ولایت کې تقریبا 25 لک افغانیو ته ولور رسېده حتی ولور ډالري شو یعنی په ډالرو باندې ولور اخیستل کېدل. دا ډیره لویه ننګونه په هیواد کې دی او ډیر لوی چالش یا هم چیلنج دی چې زموږ ځوانان اوس وخت کې دې سره مخ دي.
یو میرمن چې نغواړي خپل او د ولایت نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې هم ډیر زیات ولور اخیستل کېږي. دا وایي چې په واده کې مهر د جلی خپل حق دی دا باید ورکړل شي خو دروند ولور چې د ناوې کورنۍ ځان ته اخلي د اکثره میرمنو ژوند تباه کړی دی.
مهر د انجلی حق ده چې هغه د الک د وس مطابق چې څومره توان لري د زوجینو په اختیار کې پریښودل سوی د هغه کس د ناکې په اختیار کې ده. هغه کس چې نکاح کوي د هغه د وس توان پورې ده چې خپلې ښځې ته څومره مهر ورکول کیږي او هغه مهر د انجلی شرعي حق ده چې انجلی ته باید په لاس کې ورکړی سي او انجلی یې واخلي ځان ته خپل ضرورتونه پرې پوره کړي بیرته خپل خاوند ته ورکوي. انجلی دا پوره حق لري یا کوچنی کار پی شروع کوي ساتي هغه د انجلی حق ده. کاملا دا یو لوی ظلم ده چې د انجلۍ باندې پلار ډېرې پیسې اخلي، ترې اخلي. دا یو کاملا د انساني کړنو خلاف رواج ده او دا یو بد رواج ده، دا په اسلام کې هیڅ ځای نه لري. او انجلۍ ته دا مې یو پیغور ده چې تا پلار پیسې واخیستې، تا چې شیرا وړل، سل خبرې پکې راځي چې د انجلۍ ژوند له اوله له تاوتریخوالی سره مخ کیږي او دلته د انجلۍ ژوند تباه کیږي او پیسې به اخیستې یا د انجلۍ پلار یا د انجلۍ ورور زوریږي به انجلۍ.
دا میرمن وایي که چیرې کورنۍ د اولاد خوښي غواړي، کله چې لور ودوي تر خپل توانه دې له ځان نه مصرف وکړي، نه دا چې د زوم له کور نه ډېر ولور واخلي.
څوک چې خپل خور او لور ودوي له دې نه چې پیسې پې اخلي، یو څوک لواسې که څه کومک یا مرسته کوي هغه دې ورسره وکړي. د پلار کور د انجلۍ بیا هلته معق لري، نو دوی له دې نه چې د انجلۍ ژوند خرابوي، د انجلۍ سره باید د نوي ژوند په پیل کې مرسته ورسره وسي، کومک ورسره وکړي چې د یو چا لور او خور آرام وي. طبعا چې د هغه د پلار کور هم ورسره آرام وي. خواست او خواهش مې له ټولو ولسونو څخه د افغانستان په ټولو په ګوټ ګوټ کې د هر کور نه د هرې کورنۍ نه د ما خواست او خواهش همدا ده چې په لور باندې مه کوئ ظلم، مه کوئ، ډېرې پیسې مه اخلئ، د نجلۍ ژوند مه تباه کوئ، د هلک واسطه مه ګورئ. هر څوک غواړي چې خپل انګور خپل یو زوی ته چې واده کوي یا ښځه ورته کوي چې یو ښه ځوان ورته جوړ کړي، نو په دغسې شرایطو کې چې د مونږ ځوانان ټول په مسافرۍ کې ژوند تیریږي، په نیمایي لارو کې وژل کیږي، کړیږي، دغه مجبوریتونه دي. راځئ دغه مجبوریتونه له منځه یوسو.
د میرمنې په خپلو خبرو کې ویل چې داسې کورنۍ هم لیدلې دي چې وایي که په لور باندې ډیر ولور ونخلي بیا یې قدر د خسر کور کې کمیږي، حال دا چې په خبره دا بالکل سم نظر نه دی.
دلی د دې لپاره نه وایي چې په هغه باندې ډېرې پیسې ورکړي، د هغه به ارزښت ډېری، د انسان ارزښت د سیماتا په دنیا کې نه پیدا کیږي. سدې نجلۍ یا د یو انسان ارزښت پوره کړي، د انسان د ژوند ارزښت لري. نو راځي چې دغه ارزښتونو ته بدلون ورکو، هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو. د نجلۍ اخلاق ته باید ارزښت ورکړو، د نجلۍ هغه کار ته، د نجلۍ نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې نجلۍ ډېرې پیسې پتللی دي باید ښایي وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه بد فرهنګ باید له خلکو نه راټول سي. دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده، دغه باید په یو ښه انګیزه باندې بدله سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیمه ستانکزی هم په خور او لور باندې د ولور اخیستل لزوم او ناوی سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په منځ کې د ولور د اخیستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولور رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړه مې سو هغلته غټه سوې یم، او هغلته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوي، یو د بل په درمسایګۍ کې و. ټولو سره زما روابط درلود. البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و. ټولو قلین د لور په سر باندې یا ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقعا یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې خو دا داسې نه ده چې له اوس نه رواج سوی ده. له همغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله به چې یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته، نو د هغې مرکې لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل شوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به یې دعا به یې کوله او چلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا داسې نه ده چې له اوس نه ده رایج سوي او رواج سوي. له پخوا نه هم و. خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و، قلین هم کم و. یعنی د نن په پرتله داسې نن د خلکو درآمد زیات ده، نو قلین هم د یوې جلۍ لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي، ورکول کیږي. بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي دا رقم خبرې، بیا د هغو سویه څه لږ زره لوړه ده. د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یو انسان په صفت، د یو مسلمانه مېرمنه په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفداره نه یم. ولور ولوار د انسان قیمت نسی تعینه ولای زکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی دا انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینه ولای نو زکه د یو ناروا او زشت عمل دا کومګه حق د اسلامي هر هم وسیړو یو ناروا عمل دا او کله انساني اړخ هم وسیړو یو ناروا او زشت عمل دا زکه په دې سره د کورنۍ او اقتصادي وضعیت خرابېږي هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابېږي ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري څه د قیمت واچوي یعنی د ولور پیسې پوره کړي زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې تله وطنو فرار سوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي سوې کورنۍ ته ورکول کېږي نو څنګه څه خپل زوی لپاره خوښي کوي څنګه څه د خپل زوی لپاره مصرف کوي له کورنۍ نه مهیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف به کوي او هم دغه رقم هغوی ونازوي نه داسې بوج واخلي د هلک په سر یې واچي او ووایي څه زه تا ته خپل لور درکوم دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قالین اخیستل سوی ده له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کېږي او بدې ورځې ویني تانې ورکول کېږي په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفدار نه یم
د تاسو په سیمه کې د بلوار اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي
یا تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي قالین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قالین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه خو له پس منظر نه خبر نه دي څه واقع به څه وي ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې داسې باید زیات قالین واخیستل سي او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده نو خو به دا وس کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي فرق نه کړي لور او د زوی ترمنځ ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ترا کړل سوي دي څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو همدغه سه باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوره کړو ښه ژوند وغواړو څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو مثلا واده کوو مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو د هغه د ژوند د ښکلا لپاره د ژوند د ښېګڼو لپاره یې باید کار وکړو مصرف وکړو
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي
بېل شکه ډیری وخت داسې یو خبره سوي ده داسې موضوعات شته مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي د لور نظر په نظر کې نه نیسي خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره به ارزښت شدي دومره به ارزښت شدي چې هیڅکله هم د نه وایي چې دغه زه خپل لور طرف مقابل ته یې ورکوم آیا د دې وړتیا لري آیا هغه یو سم شخص دی آیا هغه یو اهل صالح انسان د ای از ما د لور ژوند بل دې سره خوشحاله وي راځه ذهن دی و مور په صفات یا دی و پلار په صفات یا دی و ورور په صفات باندې د مسؤلیت لرم چې خپل اولاد نه پښتنه وکم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم ستا نظر له ما سره دک نه ده موافقه په دې باب پریکړه کې کنه خو متاسفانه بیا دوی ته غد پیسو په ل دومره درندېږي چې په دې برخه کې تصمیم نسی نیولای او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي ما ډېر داسې کسان لیدلې دي باور وکړه یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي یعنی لیونی دي خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه‌داره ده پولداره ده کورنۍ فقط د جلې کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپل لور قرباني کړې ده طرف مقابل ته ورکړې ده او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي وروسته له هغه نه بیا څه کوي نو ښه به دا وي چې پلرونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي هغه شرعي حق څه مثلا یوه مېرمنې لري لکه یو نارینه یې څه لري په خپل ژوند کې څنګه یوه مېرمن انتخابوي یوې مېرمنې ته هم باید دا حق وه
ورکړل سي او پیغله ته هم باید د حق ورکړل سي خپل د ژوند شریک انتخاب کی، یعنی طرف مقابل کور ترازی د خپل یو نظر تر واخیستل سي، زا یا ستا نظر یا ستا خوخه ده کنه تا در سړی ته ورکم به له دې موضوعاتونه دې پریکړه کوي تصمیم نیسي او بل اخره د ویجلې ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو به هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي، بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل یې کړی ده او ترسره کړی ده، خپل ندامت او پښیماني ښیي چې بیا هغه وخت هیڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی وو؟
دقیقا، شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده. کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلې مې دي تاسو نه باید مثلا په حلق باندې تیرای وکړي، یعنی د قلین په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړي حلق د دې لودې نسی وته او بل اخره مجبوریږي مثلا کور پرېږدي لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قلین یا د ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله سه نامزاد وم پلار مې قلین نه ده اخیستی، ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره به ارزښه شایده خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی، ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سید د طلا واخلي. خو موږ وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کولې، کور مو جوړوه او په هغه کور باندې مو مصرفولی تر څو وکولی سو په راتلونکي که حداقل یو سم کور یو سمه جونګړه ولرو او یو ښکلی ژوند په هغه کې پیل کړو. نو موږ دواړو مشترکه مثلا کار کوه او مشترکه مصرفولی، کله مو څه واده هم وکړو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولی. دا مو نه ویلی سه مثلا دا پیسې ستا دي دا پیسې زما دي، ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکړې دا پیسې باید زه ورکوم. هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي، قلین باندې زیات په فشاري ونه لري، په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي، د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي. کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څخه په ضد کې مثلا هلک دغه قلین پوره کړی په ډېر ستونزو مشکلاتو سره خجلې سره یوه شپه د خپل ضد لپاره کړې ده او بیا یې هیڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي. یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره اهمیت ورنکړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو. زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي، مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډې ښیي زه په ښار کې ژوند کوه، یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و د ښوونکو په منځ کې، کله چې خبره په دې قلینو په دې شیانو راغله ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوي او داسې نورو ته مثلا ځان وښي او داسې نوم وباسي څه فلاني لور باندې دومره قلین واخیسته. هغوی په همدغه مفکره او نه ته څه وایې که چیرې موږ دا پیسې وانخلو بیا زموږ لور هغلته بې قدره کیږي؟ مله وله په ما خو مور و پلار مې پیسې نه دي اخیستي، ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم، خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري، زما خیال ساتي، زما عزت کوي، زما حرمت کوي. نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ سه ولا زموږ لور بې قدره کیږي که چیرې قلین وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سي؟ نو په ما یې هم نه ده اخیستی، نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سوی او نه مې دا احساس کړی ده چې ماته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنې پلار یا کورنۍ د جنې له الک له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنې حق ده. دی ولوار کوم نننۍ رسم او رواج چې دا شریعت سره ټول په مغایرت کې دا اسلامي شریعت سره اړخ نه لګي چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي، یا هم داسې نورستانیان دي او یا پشایي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسېږي، اې دوه ټولو مناسب باندې سناسه ولورونه ستا خدا رسم غلط رسم دا یوې خانه اسلام سره اړخ نه لګي، بل خانه دې ودونه نه دي تاخير او پاتې کېدل یو ستر لامل هم دا ناوړه دود ولوار ده.
چې د ولوار د دود د مخنیوي په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنه دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولوار اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتساپ شمېره ده 00420224 دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اساسي او بشري حقوق قدرمنه دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د بشر لپاره د تفری حق باندې خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان وخت ورسېدل، نو دوی په میرمنو باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼ محدودیتونه ولګول، چې یو محدودیت هم له تفریح پارکونو څخه د دوی منع کول و. نن موږ غوښتل چې په دې باندې خبرې وکړو چې آیا تفریح کول د بشر حق دی کنه، او کوم کسان چې له بشر نه دغه حق اخلي هغه کې د ژوند په برخه کې به مسولیت بیرته چاته راځي کیږي. په خبرونه کې لمونګ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی تاج الدین منصور. میلمه ته خرغلاست و یو ستریم شي په خیر راغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو نوریدونکو ته. تاغه تفریح یعنی په دې معنی چې یو کس روزانه ژوند کې، یعنی پر ورځ هر څوک خپل کار لري، یعنی شاقه کارونه کوي یا ته ذهني کارونه کوي، همدغه سي فزیکی کارونه کوي، دوی سي او نوو ژوند کوي، دوی لپاره ډېر ضرورت اولین دی چې خپل د روح لپاره او د خپل ځان لپاره لیک اوسهینه پیدا کی، او یوازې هغه چې انسان ورو اغینا جغوری فکری مشکلات و روحی مشکلات نه ده تفریح ده تفریح نو ده یعنی سیاحت همون ویل ایسو، یعنی دا چیتا چې د خپل کار ساحینه لیکلری زو د کور ساحینه لیکلری زو یا پارکو ته زو مثلا باغو ته زو تفریحي ځای ته زو د دې موږ تفریح ویلی سو.
bale کراسو دې ته چې په افغانستان کې کورنۍ تفریح ته څومره ارزښت ورکوي، یو خو د تفریح ته یوازې نارینه جی تفریح ته ملګرو سره، یو درته چې ځینی کورنۍ بیا بیا یې ځان سره، دا موضوع تاسو سره قمینه په افغانستان کې آیا ورته مهمه ښکاری؟
هی ستالتیا چې دی یا بدني ستالتیا چې دی دا او هغه ته ضرورت لري، دا یو د چا خبر رفرش ضرورت لري، او دا د سکیږي چې مثلا لیک پرته خپل ژوندانه کارونه نه او هغه کې سوچ پدې وکې چې لکه طبيعت د جوړي لکه و خاندې لکه تفریح وکې ټوکې وکې، نو دا هر یو ته ضرورت دی، یعنی نارینه او خزو ماشومان ټول ته ضرورت دی. پدې کې سسنا نشته، هغه څه سړی پدې کې هغه کې ضرورت لري، نو خزم لري، ماشومان هم لري، ټول انسانان دي، هر یو خپل توا توان پورې کار کوي او خپل توان پورې همدغه سي ستړی کیږي ضرورت دي تلري چې په تفریح وکړي او تفریح تلرسي
خو په یو شمیر کورنیو کې لیدل کیږي چې دوی تفریح ته اصلا ارزښت نه ورکوي یو اضافه کار ورته ښکاري کله چې په کورنۍ کې له دوی نه غوښتنه موسي چې باید تفریح ته یو ورځ د رخصتۍ په ورځ لاړ شو نو عکس العمل ښیي په دې اکل راته وغږیږي
داسې کورنۍ موږ لرو چې دغه تفریح او دغه چې د مدني حقونو د انسانانو ته احترام کوي خپل کورنۍ ته غړو ته یعنی ماشومانو ته نورو ته ټولو ته داسې نور متاسفانه کورنۍ لرو چې په دې موضوعاتو او ارزښت نه پیږي یعنی وایي چې یعنی یو نو د چا خبره دا بی ځای ګرځېدو دی یعنی دا وخت ځای کول دی دا د بیکارو خلکو کار دی یا د څه سوچ کوي یعنی دا کار یعنی اسې وخت ځای کول او بی مفهومه کار دی نو دغه ذهنه چې چاول لري متاسفانه دغه اجرات په خپل کورنۍ کې او ډیر په فشاری کې او ډیر دقیقیت او دقیقیت په کور کې راولي او دغه خشن برخورد کوي یعنی کورنۍ سره دا متاسفانه د نن ورځې تمدن او د خف فکری اوسهینو لپاره دا خلاف کړ
د ماشومان لپاره تفریح څومره ضروري ده مثلا دوی همیشه په لیک لوست باندې اخته وي کچیرې د لیک لوست تر څنګ تفریح ولري څومره به دوی مغز درس ښه جذب کړي
ماشومان لپاره هم ډیر ضرورت پدې دی چې دا ماشومان تر خو سره هغه ماشومان چې مکتب ته درس وایي دوی اکثرا د هفته په ټوله ورځ کې دوی ذهنونه ډیر مصروف وي دوی بشرګه سکل دي کله کارخانګي کې درس وایي کله کور کې مصروفیت لري خو دواز درې ساعت یا اورا دي او تفریح مو لري چې ذهن تازه کول لپاره ډیر ضروري دی اړین دی یو انسان دی ته ضرورت لري چې دا ټول د انسان د طبیعت لپاره یو ضروري پدیده ده او انسانان دی ته ضرورت لري او باید د خپل د ژوند د هوساینې لپاره تفریح وکړي دا زما نظر ده
اوس راځو دې مسلې ته چې د تفریح په وخت کوم مسایل په پام کې نیول ضروري دي
د څه داس موږ په خپل ژوند کې که تفریح کوو که کور کې اوسېږو که په ټولنه کې اوسېږو که ښار کې اوسېږو هر چیز چې اوسه اخلاقیات یا اوسه مقررات اصول ستا په دی کې که موږ غواړو خپل ماشومان چیرته وي سوی توجه کې سره خپل ځان ته بل ته ضرر ونه رسي دوی باید ته توجه کې سره مثلا دغه چیرته خطر زیات دی چیرته اوبو یعنی زیات دی چیرته موټر دی چیرته یا د چا پارک دی هغه ته ضرر ونه رسي ګلان ونه شکوي یا د چا کور ته وروره کوم هغه وانه چوي تیګه وانه شي دغه سي نزاکتونه دغه توجه او مقررات نو خامخه په ژوند کې ساده باید توجه پر توصی بله
تاسو په نظر چې ډول تفریزوی نه باید مونږ په افغانستان کې ولرو تر څو د تفریح لپاره آرام او ساو کولای شو چې ورسو
په خارو کې په لوې خارو سو پارکونه ولرو دغه سي پارکونه سي معیاري دغه پتلو او راتلو کې د شاروالي مقررات په کې تطبیق سي د خلکو د حقوقو په بلردو کې او په دغه کې په لوې سي خاص شي چې پارکینګ لا سي څنګه کې څنګه محافظت وشي د پارک وسایلونه او پارکونه دغه سي جوړ سي په پارک کې تقریبا ټول رفاهي موارد لکه رستورانتونه لکه د لامبو وهلو ځایونه دغه سي دغه کاغي په خپل پارکونه کې مونږ غو لرو جوبن ولرو یا همدغه سي نور موارد څه ډیر ضروري دي او د تفریح لپاره سي یعنی بس سرګرمي پکې وکړو تفریح پکې وکړو وخت مو پکې خېتیر شي او ښه هوا ولري د نظافت ډیر مهم دی بخې زیات مهم دی په دې کې پاکوالی ډيري ګاربېچ یا ورته کثافاتاني چوي هر ځای کې باید یو پسرکونو کې په هغه کې په واټونو کې په همدغه شاوخه کې ډیر توجه ورته وسی دغه ځای ته مونږ پارت کوی لسو او پارک دغه سي هغه د څه د خار د خایس لپاره ډیر خیر په در خوري او د خلکو د وسایلو لپاره او تفریح لپاره ډیر ضروری او اړین دی
بلې منصور صاحب که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه که درته واضح کړي چې تفریح ته تلل د مناسب او تفریح ځایونو درلودل دا د خلکو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرلی سو
بله یقینا شمیرل سو په دې انسانان الله تعالی آزاد پیدا کړی دا په خپل ژوند کې دی آزادۍ لپاره حق لري چې دا غاسته چې انسان په ژوند کې کوي هغه کار چې د قانون او د عرف او د عناناتو د چا د حق ته ضرر ونه رسوي کوي چې د انسانانو حق دی او اساسي حق ورته ویلی سو یو مثال هم دغه تفریح دی آزادۍ لرو آزادۍ په دې معنی چې ته تلای سو چې ته کې راځي سو څنګه خبرې کوو څنګه خاندو څنګه او دوستانو سره کینو څنګه ډوډۍ خورو څنګه پارک ته څنګه رستورانت ته څنګه د پاک نه د پریزایونه مونږه استفاده کوو او د دې استفادې په اړه څوک دغه حالت کې مداخله ونه کی مزاحمت ونه کی او چاته ونه وایي چې دا د دار سره تل مزه محدودیتونه وزن کی په محدودیت وزن سي یعنی په دې معنی چې د اساسي حقوقونه یا حق ځای سو متاسفانه دا تفریح او تفریح ازادي سره ډیر ارتباط لري چا چې ازادي ته په ازادي باندې باور لري هغه تفریح باندې باور لري نو ډیر واړه جوړ طویل سره د ازادي تفریح او تفریح باید هر هفته تقریبا یو ځل روسه هر یو ته ضرورت دی سبات تفریح وکي یو نیم خلک مثلا خارو کې اوسېږي بانډو کلی ته ځي چاچ په بانډو کلی کې خارو ته راځي همدغه سي تفریحي ځایو ته همدغه سي پروته دغه سي شنو او سمسور ځایونه ته دا ټول ځایونه موږ ویل سبات تفریح دی او انسانان کولی شي په دې کې استفاده وکي او ښه ژوند تیر کړي د ښه ژوند تیرولو لپاره هیڅ حق نه لري چاته مزاحمت وکي او چاته وایي چې دلته څه کوي او څه کار نه کوي.
بله منصور صاحب، د طالبان حکومت د میرمنو په تفریح باندې یو لړ محدودیتونه لګولي، مثلا دوی تفریح پارکونو ته نه پرېږدي، قرغتې میلزای او الټه تاکته نه پرېږدي. دوی وایي چې دغه عمل دوی ته ډپریشن پیدا کړی ده. په دې اکله تاسو څه وایئ؟ آیا د یو چا معنا کول لغ ځاینه چې د خوښي ځای د غم په اسلامي جاب کې وي را معنا کول دا څنګه ده او دا به څومره ستونزې رامنځته کړي؟
هیڅوک حق نه لري چې یو کس د ښه ژوند لپاره ما ویلې چې دغه قدمونه ګرځېدو د ښځو ګرځېدو په یو محیط کې هیڅوک حق نه لري په دې کې مداخله وکړي. د دوی ځامن ورسره یا تر ورسره یا دغه سي په مزدحم شکل سره ژوند تیر کړي چې نارینه حق لري دغه دموږ حق چې دی د خلاف او د قران او د اسلام په خلاف نه دی. هغه سه خزینه حقم لري هغه کوي چې پارکو تلار سي پارکو کې مثلا کینیا تفریح او کې خپل وخت تیر کاو بیرته د کورو تلار سي خپل پیګه چې په افغانستان کې سکهلا خزو په پارکو تزي معمولا خپل نارینه سره زي یا د دې وروري ور سره یا پلاري یا میړی یا زوی ور سره یا بل څه هغه سي ما بخینه د لیدل سي او کاسیا دغه سي یو مجرده جنای مثلا په یو پارک یا وازي لار سي حالت تفریح د امکان نه لري. د دې نشي کې دای په افغانستان کې بوت محل کې امکان لري دا په دې نه دریم چې مقررات دوی ولري ول د څه نکېږي چې ټول خدینه محروم سي او دوی نشي کولای پارکو تلار سي. مثلا ورته وی چې کتا سو راځي خپل محرم سره راځي خپل پلار سره مور سره یا مثلا دوی فکر کوم چې چا سره یا موري د فکر کوم مشکل نه لري تاسو کوي چې تفریح تلار سي پارکو تلار سي او ولته تفریح وکي او ژوند تیر کی.
تاسو اطمان له هواد بهر هم سفر کړی دی، په بهر کې خلک څومره د میلی ته تفریح ته ارزښت ورکوي او د ژوند یو برخه ګرځي؟
بهر کې د خلکو معمولا تقریبا 90% پورته خلک تفریح ته ځي، مثلا خارو ته ځي یا پارکونو ته ځي، تفریح ځایو ته ځي. دوی ډیر ارزښت ورته ورکوي. په دې سره د خارجي خلک چې دی هغه د هفتې په جریان کې ډیر کار کوي، که ذهني کارونه دي که فزیکی کارونه دي. لکه موږ افغانانو غوندې نه دي چې ډیر هغه دی وسایونو په سیزو. دوی د هفتې په ټول هر ورځ تقریبا 2-3 ساعته یا 10 ساعته دوی کار کوي. دوی د خپل د مغز لپاره بیرته د تازه کولو لپاره همداسې د ژوند د خلولو لپاره ډیر ضرورت لري تفریح وکي او کله دوی د هفته ورځ بیرته ختمیږي او وظیفي کار ته ځي دوی فکر او ذهن رفرش کیږي تازه کیږي. همدغه سي دوی کوي چې ځان آماده کی او بل هفته لپاره دوی ښه سخت کار کوي زحمت بسي. همدا وجه ده چې دوی یوادونه ډیر پرمختللي دي.
منصور صاحب، تاسو یادونه وکړه چې تاسو خپل مراجعه کړې د ځینې تفریح ځایونو ته، تاسو لیدلی چې هغه باندې د خلکو دغه اساسي حق ورنخستل څومره عقده را پیدا کا بیرته د میشت نظام په وړاندې؟
ما نظر داده که دغه امارت اسلامی یا طالبان غواړي چې په دغه وطن کې هغه سي دوی قدرت پیدا کړي، وطن جوړ سي، پرمختللي حالت پیدا کړي، ټکنالوژي ولري، ژوند ولري، وسایل ولري. دوی مکلفیت په دې لري چې خپل ملت زړه وساتي، که هغه ښځه ده، که هغه نر ده، که هغه نو هر قوم دی، قبیله ده، هر سمت او ده، هر خوچی. دوی مکلفیت په دې لري چې خلق حساسی او خون ته مسؤلیت پیدا کړي او دوی حقونه ورته ورکړي. کوم ګرو، کوم قوم، کوم بل کړای په دې کې مداخله کوي، مزاحمت کوي، دوی باید پرې نه دی پولیس. دا موږ اسلامي هیواد دی، د پخوا اسلامي هیواد او اوس اسلامي هیواد دی. په دې کې خپل خلق بیږي سره کوم خپل حجاب مراد کی رقم دراشي او دوی دا ډیر واړه واړه خبرو په سیسه خلق نه پرې دی ستفری زای ته مخه خلق زوري خلق خفکیږي خلق په دې تشويش کې دی. موږ ولی دا ډیر واړه واړه حقونه ممتنع ورکول کیږي او ډیر لوی حق شه دی، هغه تعلیم حق دی چې متاسفانه خلک پیږي چې افغانستان کې هغه بند دی او نشته.
bale یو شمیر کسان خپل یا داسې دندې له لاسه ورکړي یا پانتون ته نسیتل یا نور مشکلات لري، خپل نه غواړي چې ادي اقل هغه کوم ځای ته دوی کولای هم سي. لکه تاسو یاد کړئ خپل کلی ته تفریح ته ځي،
اغه زویت نه دی دوی وای چې زرمه خوشاله نه نو په افریقه زه خوشالي نسم تر لاسه کولای د څه کسانو ته تاسو سوایې
د څه کسانو ته خو دوه خبرې زلرم یو خبره دا ده چې دوی هم حق بجانب دی یعنی دوی دا خبرې چې کوي دغه یو تفریح مطرح نه دی په ژوند کې که څو په خپل ژوند کې کار ولري په کار کې او د څه درآمد ولري په څه درآمد دني په غیرو ناداری او بشارګي خامخا دا د تشویش لري دا کورنۍ او غړي په دې فکر کې دی چې یو وخت ډوډۍ چوخ رساباله پر سنگ کوي شپې لپاره سنگ کوي دا غسي فکرونه سوچونه خلک د خپل د هستی اساسي حقونه لري کوي که څوک باسواد دي که بې سواد دي په دې وطن کې ضرورت لري سکار او کو کار دا غا پیدا دی دا س په ژوند کې تغیرات انقلاب راولي وطن جوړیږي پکې هر یو کوي چې دغه وطن کې یو ګل وکړي او دغه ګل یو رس به ګل کوي نو ژوند خپل پکې کیږي نو دا یو تفریح مش موضوع نه ډیر مشکلات موږ لرو الله تعالی حل کی او ډیر احترامانه او پیشنهاد کوم چې چا جما غاوري او خصوصا د مسولین د امارات اسلامي سره د خلک خپل غی کیونی سی او خلک باندې و رحمیږي خلک مشکلات او د اساسي حقونو د ژوند د ټول ورته معرفي کی تعریف کی قوانین او مقررات او رپیل کی ولی محدود نه کی د چانه د اساسي حق و نه خلی
bale په دې خو خبري وکړل چې یو خو د نظام لخوانه خلک له تفرین منی کیږي البته خدي مهدف دي زین زین او تات چې تفریزای ستا او مشمول نارینه او سره ورځي ال تغیاو نیم د تفریح وسایل چې جوړ سوی دي هغه خرابيږي هغه ورانيږي او بیا چې نور کسان راځي چې له دې وسایلو نه استفاده وکي هغه د تفریح له حق نه محروميږي ځکه کوم څه نه په څه بدوي لوبي وساتري وکړه په دې اکل کورنۍ او تد تاسو پیغام څه ده
پیغام په دې کې دا ده چې دغه هر یو خپل کورنۍ سره غواړي چې په هر محیط کې کتفریح محیط کې تحصیلي محیط دی یا دغه څه نور محیط چې دوی مکلفیت لری چې د خلکو د عامه ګټو په نظر ونیسي یعنی دوی حق نه لري چې په پارکونو کې چوکۍ او ته دغه سي وسایل او ته ګلان او ته یا لار او ته یا لاریان او ته خلکو ته zarar ورسي موږ سانان یو خپل ژوند کې دا ډیر تلاش وکوسه او ډیر کوشش پدی وکوسه خپل چاپریال هم خو وساتو او پس دمن کې دا حق نه لري چې ته zarar ورسو همدغه څه موږ غواړو ساتي او اپونه د موږ ورکړل شي همدغه څه ته موږ زورونه کوو یا چی کوم شی ماتو یا خرابوی او دم د عامه خلکو حق دی او دا حق مون ماتو یا خرابوی دا حق مون نه لرو کله سم خپل حق واړو د نورو خلکو نه باید احترام وکړو دا متقابل دی متقابل عمل سکل احترام وکړو احترام نه کیږو موږ
bale تاسو په د حقوق په برخه کار کوي د بشر د حقوقو په برخه کې تاسو معلومات لري راتوی لیسي البته په تخميني ډول چې د افغانستان 2% خلک په دې پویږي چې د ازما حق دی او د بل حق دی باید په مال نسی
تاسو خپل حق پیږي چې متاسفانه موږ په افغانستان کې اوس په دې حوالات کې ژوند کوو چې موږ خلک متاسفانه د خپل د شپې او د ماخام دوری ته ایران دي د لپاره څنګه یو مرګوري پیدا کړو چې خپل ژوند تیر کړي دغه خلک چې متاسفانه د روحي او جسمي فلتیا لري او دوی نشي په وایي خپل د نور موارد کې دوی فکر وکړي دغه خلک پیږي تعلیم موضوعات تاسو خپل په افغانستان کې وینئ مشکلات لري تحصیلات او کیفیت او د کامیابی د ټول موږ خلکو د روان باندې بدل تاثیر کړی دا نو اوس موږ متاسفانه هغه حالت کې نیو ډیر خلک دي نه د عمر خلک چې وزګار نه وي تلنه پورته هغه عمر دوی به شرکت د خپل اساسي حقوق نه محروم دي دوی نه پیږي اصلا دغه ازادي او د حقوق د حق ژوندۍ او حق ژوند او دغه خبرې کول او د تعلیم او تحصیل او دغه حقوق به شرکت د بشي یعنی دغه واجه او دغه قدرت پدیده په دغه موارد دوی به متاسفانه دوی اصلا بلدیت نه لري او دغه زمينه ورته مسایل سي ویني د خلکو د صدر دوی د موارد کې دوی بلد سي او دوی ځان پوه کوي او دوی خپل حق وپیژني چې خپل حق ونه پیژنده نو هغه څنګه کولی شي د خپل حق نه دفاع وکړي دا موږ مشکلات لرو په دې وطن کې ډیر مشکلات لرو الله تعالی حل کړي
څنګه به په دې وټونی ګوتی اډیا قال تر یو هدا پوری خلکو سره دام راستو کوچی دوی د خپل حق او د نورو د حق پاک معلومات پیدا کړي
دا چې په کوم د مون قدرت مرحله کې کوي څنګه کار وکړي او په دغه پلان مرحله جدي استراتیژیک او مهم پلانونو ته ضرورت لرو یعنی په دې معنی چې اوږد مرحله متوسط مرحله او لن مرحله پلانونو برنامه باید ولرو د خلکو ته دا سم نه کیږي باید حکومت او نړیوالو سازمانونو سره ارتباط ونیسي تفاهمنامې د امضا کی او دونرونو راشي کومکونه وکړي او په دې کې بودیجه ولرو او په دغه پروژه د دې تطبیق لپاره باید حقوقي او پاتشناسان ولرو مسلکي خلک ولرو دا اوږد مهاله برنامه ده باید په دې کې ډېر هلې ځلې کارونه وشي او بالاخره زه چې فکر کوم په لس کال وروسته یعنې اووه کال لس کال وروسته به دا کېدای شي نتیجه ورکړي خلکو ته. په دې پوه شو مثلا د ما حق څه دی، ستاسو حق څه دی، د بل چا حق څه دی، یعنې په دې مانا سره د هېچا حق نه ضایع کېږي، د هېچا حق ظلم لاندې نه راځي، نه محرومېږي د خپل حق نه، د حق چا کولی شي چې د بل د حقوق لپاره هغه وکړي، مراد کړي او وپېژني او ورته ورکړي، نو دغه تعدي او ظلم استبداد منځر ځي. نو په دې مانا سره حق به وپېژندل شي، نو عدالت راځي، هوساینه راځي، ژوند ښه کېږي، ښکلا راځي، دغه خلک پیشرفت ته ورور توجه کېږي.
ډېره زیاته مننه منصور صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ. قدر من اوردونکو، دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د تفریح په حق باندې خبري وشولې. لمونږ سره په خبرونه کې میلما و د حقوقي چارو څیرونکو تاج الدین منصور، تربیه پرځای کې چې است الله ممال او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.